کابل کې د سهار شپږ نیمه بجې شوې. د خبرونې دوهم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د خپلو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د افغانستان په شمال، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې دا میاشت سختو بارانونو او سیلابونو 540 تنه مړه کړي دي. د ډبلیو اف پی مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته ویلي چې په ختیځو ولایتونو کې هم د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. هغه زیاته کړې چې دغه سیلاب ځپلې مرستو ته اړتیا لري، خو دوی له وړاندې د بودیجې کمښت اندېښمن کړي. د پښتو ژبې مشهور شاعر او لیکوال عزت الله زواب د طالبانو له لوري له څلورو میاشتو بند وروسته تیره شپه خوشي شو. د ښاغلي زواب زوی عطا الله زواب پر خپله فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی دی. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو او ماینونو د پاکولو لپاره خپلې هڅې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي یوازې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 300 کسان د ناچاودو توکو په چاودنه کې وژل شوي، چې ډیری یې ماشومان دي. د ترکیه هوایی شرکت ترکیش ایرلاینز لنن څخه کابل ته خپل پروازونه لسره پیلوي. ترکیش ایرلاین دا کار داسې مهال کوي چې په 13 نومبر میاشت کې د متحده عربی اماراتو هوایی کرخو فلای دوبی هم کابل ته خپل الوتنې لسره پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې ایران د ولسمشر د هلیکاپټر د لویدو له پیښې وروسته له واشنگټن د همکارۍ غوښتنه کړې. معلومه نه ده چې ایران له امریکا نه څه ډول مرسته غوښتې وه او د کوم چینل له لارې، ځکه چې دا مهال د ایران او امریکا ترمنځ هیڅ ډول رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې نشته.
د زهرو کاروان
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د بدخشان اعتراض کوونکي وایي طالبان د بزګرو لغښتنو پرته په زور د کوکنارو د کښت جوړولو ته دوام ورکوي.
د ملک یو ستونزه دا ده چې د فقر او بیوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي. همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو.
دا چې ولې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی دی، په دې اړه مو له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت له پخوانی مسلکي موین ډاکټر ظفر سره مرکه کړي.
ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشلل کیږي.
نیمروز یو مرزي ښار دی، ایران سره مرز لري. دا معتادین یار موږ مکمل ټول کړ، خو دا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي.
د شاهد زمان په نوم یو معتاد وایي چې د پلار ګټلې ټول شتمني د اعتیاد له امله راڅخه ولاړه.
پیسې راته ګټلې دي، څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، کنه له کاروبار مخه موټر او ټکچر هر څه مشته، بس د پلار دریا او ما به پسې خوړه پوه شوې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ورور دي یادوم، ورځ تر بلې رنګ ژړیږي، ټول ورځ یا په خونه ننوتلې وي او یا هم پر بیا بان ګرځي.
هغه خو له وخت هم داسې شی و
دې نشې ملا ماتې له هره کاره ایستلې.
ته څه وایې مورې، د څه شي نشه؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت بزګران او اعتراض کوونکي وایي چې د طالبانو حکومت له دوی سره د کړي موافقې خلاف د دریو اعتراض کوونکو قاتلان نه دي نیولي، او د کوکنارو د کښت ویجاړولو په بدل کې یې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې هم مرسته نه ده کړې. بلې خواته بیا د طالبانو حکومت پریکړه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر کړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو بهیر له عادي حالت څخه وتلی او اوس د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت کارکوونکو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې کار کوي. د بدخشان ولایت بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې د استخباراتو د ریاست کارکونکو یوازې تیر ونی په 15 ولسوالیو کې شل بزګران نیولي او نامعلوم ځای ته بیولي دي. د بدخشان ولایت یو اوسیدونکي کلیم الله ازادي راډیو ته وویل که څه هم تیر ونی له کابل څخه رالیږل شوي هیئت ژمنه وکړه چې د بزګر غوښتنو ته به پام کیږي او د کوکنارو کښت په د هغوی په همغږۍ اړول کیږي، خو اوس چې دوې اونۍ تیرې سوي د بزګر غوښتنو ته هیڅ پام نه دی سوی.
د خلکو یوه غوښتنه د خلکو د قاتلینو نیول او بل د بدخشان خلک چې څه ناڅه ځمکې لري او کوکنارې پرې کرلې دي د دې ځمکو لپاره بدیل کښت ورکول دي. دا کوکنار د پخواني دولت او طالباني مافیایي ډلو په ګډو هڅو کرل کیږي، په خلکو پورې هیڅ اړه نه لري.
د بدخشان ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په ډول په بدخشان ولایت کې هم د کوکنارو د کښت اصلي علت اقتصادي مشکلات دي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو ته وویل
د ملت یوه ستونزه دا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله د کوکنارو کښت مجبوره کیږي. خلکو نه غوښتل چې د کوکنارو کښت ویجاړ شي، د همدې امله راپورته شول چې دا کار د جنجال سبب شو، خو اوس د برلاس په سیمه کې هیڅ ستونزه نشته.
له بلې خوا د طالبانو حکومت خپل ژمنو پوره کولو او بدیل کښت په برخه کې له بزګرو سره له مرستې پرته د کوکنارو د کښت ویجاړولو ته دوام ورکوي. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د طالبانو د مشرتابه په استازیتوب ژمنه کوي چې سږ کال به په دې ولایت کې د کوکنارو کښت صفر سي.
از 1100 جریب زمین
بالاتر دلته تر 1100 جریب ډیر ځمکه د کوکنارو لکخت څخه پاکه شوې ده. د بدخشان ولایت په جرم، اګرو، درایم، تشکان او کشم ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت اړولو کار په چټکۍ سره روان دی. ان شاء الله چې په روان کال کې به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت صفر شي.
کوکنارو ان شاء الله به صفر خواهد رسید.
د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې پروسه ښکاله د سپوږمکۍ یا سیټلایټ په وسیله یو سروې وکړه. د دې سروې عکسونو او تحلیل ښودلې و چې په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو لږ کښتونه ویجاړ شوي او بزګر وکولی سوی چې د ډېری کوکنارو څخه تاریخ راټول کړي. له همدې امله د طالبانو حکومت د افغانستان دې دوه شمال ختیځو ولایتونو ته ډېر پام اړولی دی.
زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، د نشې موادو د کښت ویجاړولو په موضوع کې پاتې کیږو. د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو په اړه د بزګرو له مخالفت سره اوس دې حکومت د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو تر څنګ د دفاع وزارت او استخباراتو کارکوونکي هم په دې عملیاتو کې شامل کړي دي. د ازادي راډیو همکار مرسلین ارسلا په دې اړه له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی مسلکي معین ډاکټر ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې ولې د کوکنارو د کښت منع کولو په برخه کې د طالبانو د حکومت تر پریکړې دوه کاله وروسته یو ځل بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر سوی دی.
طالبان حکومت خو بالکل د کوکنارو په خلاف جهاد اعلان کړی دی. بدخشان کې یو څه کوکنارو کرل شوي وو، هلته بیا دوی کوکنارو د ماتولو کوشش هم وکړ، خو یو جنجال جوړ شو. اوس هم ادعا کوي چې هغه کوکنارې د منځه وړي دي. په هر صورت یعنې د کوکنارو د بیا کرلو مسله چې ده، یو خو په دې کې د دښمن لاس هم دی، مافیا لاس هم دی، هر څه پکې کیدلی شي که نه. خو خپله دیکانان هم د غنمو یا د نورو شیانو نه دومره فایده په لاس نه راوړي لکه څومره چې د کوکنارو نه پیسې په لاس ورځي. نو په دې خاطر د غربت له وجې هم کړي. یو علت یې دا دی چې خلک غریب هم دي. البته غریب خو ټول دی قاران دي، هغه که تریاک کړي که نه یې کړي، خو دوی یو هغه کوي چې پخوا بې تریاک کړل یو څه ژوند یې ښه و، اوس چې تریاک نه کړي ژوند یې ډېر خراب شوی.
دا د کوکنارو مسله لکه تاسو چې اشاره وکړه، دا د افغان بزګرو لپاره یوه اقتصادي مسله ده. اوس په نظر طالبانو حکومت څونه د بزګرو اقتصادي اړتیاو ته په دې برخه کې پام کړی او نړیواله ټولنه چې دا کوي چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو مسولیت ورتر غاړي دی، بزګرو ته دا بشري مرستې څونه رسیدلې دي؟
یاره اصلا طالبان خو په اوس وخت کې د خپل دومره ډېر امکانات نه لري چې ټولو خلکو سره کومک وکړي شي. او بین الملک ټولنه هم داسې ښکاره کومک نه کوي چې دهقان ته یې فایده ورسیږي. البته د افغانستان د خلکو دپاره کوم کومکونه چې د مختلفو لارو نه، هغه هم خاصتاً د انجیوګانو یا د نورو غیر دولتي ارګانونو لار لخوا رالېږل کیږي، هغه یو تعداد خلکو ته رسیږي خو ډېرو کمو خلکو ته، ځکه په افغانستان کې اکثره خلک اوس بیکاره دي، بیکاری د حد نه زیاته شوې ده، او د وزګارتیا تر څنګ نور داسې د ګټې وټې کوم شی ورته په لاس کې نه دی پاتې شوی چې هغوی په هغې باندې ګزاره وکړي. یعنی په مجموع کې اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډېر خراب شوی.
که د بزګرو اقتصادي ستونزې همداسې دوام وکړي، ډاکټر صاحب، او د طالبانو حکومت هم له دوی سره له مرستو پرته د کوکنارو کښت مخه ونیسي، څه فکر کوئ چې د تاوتریخوالي له لارې د کوکنارو د کښت مخنیوی په اوږد مهال کې ممکن دی په افغانستان کې؟
یاره مشکل خو ده، ګرچې د تریاکو سره خو مبارزه وشي، خو نور مخدره مواد هم کېدلی شي چې یا د خارج نه یا په داخل کې باید تولید شي، هغه خپله یو درد سر دی. نو د تریاکو سره هغه کله چې د حقینو ته کومک ونه رسي یا خلک په ګېډه ماړه نه شي، دا خو هغه غربت خو د کفر خواته خلک بیایي. نو امکانات شته چې یاره دا جنجالونه خو جوړ کړي، په دې کې هېڅ شک نشته، خو تر اوسه پورې د افغانستان خلک هغې هغه ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې د طالبانو د حکومت سره کوشش کوي چې جنجال جوړ نه کړي، ځکه چې افغانستان خلک نه غواړي چې په افغانستان کې بیا داسې یو ژور جنجال راشي چې بیا تر د هغې نه د وتلو مشکل هغې وي. خلک حوصله کوي، خو که د حد نه ډېر فشارونه راشي نو بیا خو طبیعي ده چې جنجالونه به خامخا جوړېږي.
اوس مهال د طالبان حکومت او ملګری ملتونه د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې البته هڅې کوي. ملګری ملتونه له بزګرو سره ډېره کم اندازه مرسته کوي او طالبان یې له مرستې پرته بیا کوکنار اړوي. نو که له نشي موادو سره مبارزه په دې ډول نامنظمه او ناهماهنګ مخته لاړه شي، ستاسو په نظر څونه نتیجه ورکوي او څونه نتیجې ته امیدواري شته؟
ولادي نتیجې په باره کې خو سړی مخکې د مخکې نه څه نشي ویلی، خو دا ناهماهنګه هغې چې ده هڅې هم داسې ډېرې فایدهناکې نه دي. یعنې مشکلات شته، او طالبان هم په دې اوسني وخت کې دومره هغه نه لري، امکانات نه لري چې هغوی سره کوبکې ملل متحد. خو زه فکر نه کوم چې په اوس وخت کې د تریاکو په نوم هېڅوک هم داسې خاص کومک نه کوي د افغانستان د اوسني حکومت سره. هغوی صرف دا نور د کومکونه د خلکو سره کوي، خو د تریاکو په نوم ما خو نه دي اورېدلي چې هغوی پکې. په پخواني حکومت کې خدا و چې تریاک به چاړول، په هغې باندې هم پیسې مصرفېدي، او غیر د هغه دغه ولایتونه کې به چې نه کرل کېده هغوی دپاره به هم خاص بودیجه وه. نو هغوی هغه وخت کې هم دیقان سره دومره زیات کومک نه کېده، خو بیا هم په مجموع کې پیسې وې چې کله تېدي کاغه چارواکو لاسته ورتلې کړې، دیقان لاسته ورتلې. یعنی یو څه امکانات په افغانستان کې وو، خو اوس هغه امکانات بیخي نشته.
نشي موادو د برخي کارپوهان وایي چې د کوکنارو د کښت منع کول د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ګډې همکارۍ ته اړتیا لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان افیر می ورسې ونه بیا ځنه سمي وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ راکد چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ خبرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار لشپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې د دوی ولایتونو ته د افغان معتادینو تر څنګ لسکونه بهرني معتادین هم راشړل کیږي چې د هرات، نیمروز او فراه په ښارونو کې د واټونو پر غاړه ژوند کوي. ځایي چارواکي وایي چې د دوی لپاره د افغان او بهرنیو معتادینو پیژندل ګران کار دی، ځکه چې ځینې معتادین په ایران او پاکستان کې د ډیر وخت لپاره اوسېدلي او اوس د لوو معتادینو هویت معلومېدلی شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
حسین دوی میاشتی مخ که دیرانی چارواکو لخوا دیران پا بندر عباس سیمکی ونیول شو او دا افغانستان فرا ولایت تارا و شدل شو. حسین دا کوی چه دا افغان دی او دیش کال مخ که ایران تا دا کال لپار تللی و چه حال تا پا نشه مواد و متعد شو.
ما به ایران متعد شو
ز په ایران کې متعد شوم دیش 15 کال په ایران کې وم او حال تا متعد شوم حال تا می دی ایران پا بندر عباس سیمکی کار کاوه.
حسین کورنۍ نه لري. د خبرو ډول او ظاهري بڼه یې هم له خپلو معتادو ملګرو څخه جلا ده. له همدې امله یې ډېری معتادین د عقای ایراني په نوم بولي. د سرحدي ولایتونو اوسیدونکي شکایت کوي چې په وروستیو میاشتو کې د دوی ښارونه د معتادینو په استوګنځایونو او راټولېدو په مرکزونو اوښتي دي. د نیمروز ولایت یو اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو ورځو کې د زرنج ښار ته د افغان معتادینو تر څنګ بهرني معتادین هم مرغلي دي.
اکثریت د دوه د ایران سره دي یا د پاکستان سره دي. ټول خلک د دې ملک نه دي، نیم پاکستانیان دي څه ایرانیان دي. په ایران کې او پاکستان کې معتادان سوي دي. پر مرز راوړي بلانو پښتنه نسته چې څوک پښتنه ځینې کولی شي ته د کوم ځای یا د چیرې ګزاره کړې ده.
فرا، نیمروز او هرات د نشه یي موادو د قاچاقو له لارو څخه ګڼل کیږي. له همدې امله په دې ښارونو کې د نشه یي موادو رانیول اسانه کار دی او معتادین د دې پر ځای چې خپلو سیمو ته ولاړ شي په دې ولایتونو کې پاتې کیږي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسع ریحان وایي چې له دباندې څخه د معتادینو راشړل دومره ډېر شوي چې دوی د ساتنې او پالنې امکانات نه لري.
نیمروز یو مرزي ښار د ایران سره مرز لري. د معتادین ارمز مکمل ټول کړ، خدا د ایران بیرته راوړي. په شهروز کې 15 کسان راوړي. موږ دلته کم پرته جوړ کړی دی، په کم کې بیرته تداوی کوو. اوس هم 1500 بندیان موږ لرو، معتادین چلته کم پرته جوړ کړی.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د راپور پر بنسټ له 1402 لمریز کال څخه بیا تر اوسه پورې له ایران او پاکستان څخه زرګونه افغان کډوال په زور افغانستان ته راشړل شوي دي. په دې کډوالو کې داسې معتادین هم شامل دي چې سرپناه نه لري او په ښارونو کې د نورو معتادینو له ډلو سره یو ځای شوي دي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د نیمروز اوسیدونکي شکایت کوي چې د افغانانو په نوم بهرني معتادین افغانستان ته راشړل کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته هم چې لاړ شي هلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مور هم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکی شهید زمان د خوست د شیخ زاهد پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي له څانګې تر فراغت وروسته دوبۍ ته ولاړ. هلته یې کاروبار پیل کړ او کاروبار یې هم ښه و، خو کله چې بیرته افغانستان ته راغی معتاد شو او 15 کاله کېږي چې نشه کوي. شاهد زمان چې د معتادینو د درملنې په روغتون کې بسترې دی، شاعري هم کوي. دی له دې امله ډېر خواشینی دی چې د پلار ګټلې شتمنۍ په نشو کې ځینې ولاړه. دا چې شاهد زمان ولی او څنګه معتاد سو او د احتیاط پر مهال نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما کمپیوټر ساینس پنس کړی دی، تقریبا 14 کاله درس مې ویلی دی. په خوست کې شیخ زاید پوهنتون نه فارغ شوی یم. ښه لایک وم، ګناه او غیر غمونه دي، سجونه دي، پوه شو. مخته د نشه نه مې لاړم دوبۍ ته. هلته مې پلار و، 15 کاله کار مې هلته وکړو. چې راغلم او پلار مې چې وفات شو مرضی ونیو، بس زه هم پسې راغلم. دلته څه د ده ټینشن، څه د کورنۍ ټینشن، که نه ایسته زه پنځه راغلم. ما چرس وال یورسټریل په نوم ګولۍ دي، هغه مې خوړې. بد اغېزه خې اداره باندې کړې ده چې کم درس ما ویلی و، کم کیسې وې، کم هغه وې هغه پیزې را باندې منځه وړې ده. که نه کنی د عمر نه وړیکی یم، ګیره کې سپین شوي دي. خو دا هغه همداسې سوچو سپین کړي دي. د ورځې به مې 4-5 زره افغانۍ ختمولې. دا هم پلار د خدای وبخښي، هغه دوبۍ داسې وه چې 45 کاله یې تیر کړل. عملته وپات هم شو، پیسې راته ګټلې دي. څه دوکانونه هم دي، ګودامونه هم دي، که نه له کاروبار مخه دی، موټر او ټیکچر هر څه مشته. بس د پلار دریا وه، ما به پسې خوړا پوه شوې. بالاخره مور مې وایي چې ته زما یو زوی هم، یو دا نشې، یو دا تمشې، دا تا سره نه خیر یا دغه کنه. بسیس ته پوه شوې. بالاخره دلته پسې راغلم. دا مې اولین دور ده چې تېرووم یې پوه شوې شبخانه کې. په ژوند کې کم ځای کې زه بستر شوی نه یم. بس د خدای نه دا توپی غواړم چې ما ته توپی کې راکړي. بس زه نشی پرېږدم. دا تغیرات یې راوستل چې زه د خپل پردي نه وبسلم. مړه به شو مور به مې تلله. ځکه چې زه خو نور وروګان مې نشته. خورګانې مې دي نه مې خورګانې دي. او مطلب دا اغېز یې په ما وکړه چې بس موټر به زه به وم چې چېرته به نه شو م هلته موټر کې به پوه شو پرېوتم. بس د خپل پردي نه وبسلم که نه کم انډیوالان مې چې وو کم دوستان مې چې وو کمې پیسې مې چې وې هغه راته بېرته غله شول. مطلب ایمانه پیسې وهلې هغه او دغه که نه چې هسې هم نشهي ده پوډري ده. مطلب که نه د مور خبره به مې ده بدله. دا مې لږ زوروي پوه شوې. ډېر شعرونه مې خپل دي. یو شعر به درته ووایم که نه. هغه وایي چې دولته ولاکه جوارۍ ته مې غوښتې یارانو ته مې غوښته وې یارۍ ته مې غوښتې قسم مې د په خدای وي که مستۍ ته مې غوښتې د خپلې بېرتمړې غریبۍ ته مې غوښتې. وایي چې بېننګه یاره کاش ستا د وده اختیار زما وایي جینۍ مې درته نه غوښته جینۍ ته مې غوښتې او زه د بلا ښکلو نازوله وم. زه په ماشومتوب کې دومره ښکلی وم او حسن دې دانه دانه راټول کړم او سترګو دې دانه ونه شیندلی وم. ناس وم د شرابو د ولې په ژی زه بېګا په خوب کې چېرته تللی وم. ستا رنګ د دې خلکو سره نه لګي ته جوړه د خورو کلیواله یې رنګ کې د ګلاب د خندانه یې خوند کې د کجورو کلیواله یې تا کې ونه شدلی ونو بنګو او مونږ وي که د انګورو کلیواله یې ته خو مړې مچ په پوزه نه پرېږدي او ډېره د مغرورو کلیواله یې.
په خاطره کې مو واورېدل چې شاهد زمان د نشو له امله په دوبۍ کې کاروبار پرېښی او په یو روغتون کې بستری دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم. اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم. تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چلر وي ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.6 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې خدای داد کور ته راځي او مور یې د هغه د کشر ورور د معتاد کېدلو یادونه ورته کوي. خدای داد له دې خبرې سره سم له قهره سور او شین اوړي او سمدلاسه جګړې ته چمتووالی نیسي. مور یې زارۍ ورته کوي خو خدای داد د مور خبره نه مني او په قهر له کوره وځي. دا چې خدای داد له چا سره جګړې ته چمتو سوی دلیل یې څه دی او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
وره عمره چیره
دلته راسه زویا دادی د ور په خونه کې ما
موره نن راته خانه ښکاری بیا خو به انګور د سره جنگ نه وکړی.
نه زویا جوړ خوره کی څه نه دی ویلی. هغه لک ته ډیره خوشینه یم.
کومه لک چاته خوشینه؟
هی ورور دی یادوم ګل محمد ورځ تر بلې رنگ ژړیږي بد خو یې کیږي او د پخوا غوندې له کور سره مینه نه لري. ټول ورځ یا په خونه ننوتلی وي او یا هم پر بیابان ګرځي.
هغه خو له وخته همداسې شی و. خندا ته به یې چندان خوله هم نه جوړېده.
خندا یې څه کوې اوس خو بیخي له هر څه خلاص دی. دې نشې ملامات یې له هره کاره ایستلی دی.
ته څه وایې مورې د څه شي نشه؟
د سګرټ څکول یې له تا او پلاره څخه پټ کړې وه. دا یوه میاشت کېږي چې پوډر یې شروع کړی دی.
دا څه وایې؟ ته څه پوه شوې چې دی پوډر څکوي؟
نن یې کوټې ته ورننوتم چې ومې کتل په زرین کاغذ کې یو څه اچولې وه او څکول یې.
دا ټول ستا له لاسه دي مورې. که دې په اوله کې مونږ خبر کړي وای اوس به په دې بلا نه وای اخته.
ته اوس دا خبرې پرېږده زویه. دا لږ د علاج غم وخوره.
د دې تر علاج به مخکې زه له هغه چا سره وګورم چې زما ورور یې په دغه بدبختي اخته کړی، اوس یې ورسره معلومه.
ودرېږه زویه، چیرې ولاړې؟ ته خو زما خبره واوره یوازې.
والکه سالی جانه، ولې په منډو یې؟ تا وګرځه، څه خبره ده؟
پلاره نن یې خامخا ورسره سپینوم، یا به ځان ور باندې مړ کړم او یا به پر ده باندې مور بوره کړم.
ولې څه خبره ده؟ له چا سره دې جنجال کړی دی؟
زبیر یادوم، وینه به ځمکې ته نه پرېږدم.
کوم زبیر؟
هغه زموږ په کوڅه کې چې دوکان جوړ کړی، د ده له خاطره مې ورور پوډری شو.
ګوره بچیا، ته را وګرځه، دا یې د حل لاره نه ده. سمه لاره به ورته پیدا کړو.
زه باید د فساد دا بوټی له بیخه وباسم. له کومې ورځې راهیسې چې زموږ کوڅې ته را کډه شوی، ډېر ځوانان یې په نشو اخته کړي دي.
ګوره زویه، لږ سړه خوره، د خلکو وهل او وژل ستا نه بلکې د حکومت کار دی.
حکومت که دا کار کولی نو پخوا به یې کړی وای. څه موده مخکې څو کسان د پولیسو حوزې ته ورغلو، شکایت مو وکړ خو چا یې مخه ونه نیوله.
ګوره بچیا، پولیس په ثبوت پسې ګرځي، کیدای شي اسناد په لاس نه وي ورغلي.
پلاره، ته هم عجیبې خبرې کوې. پولیس خپله ورسره شریک دي، که نه چې د زمري زړه ورکړې والا که نشه یي مواد په دومره ښکاره خرڅ کړي.
ګوره، ته اندېښنه مه کوه، دا ځل به یې زه داسې چاره وکړم چې بیا به ټول عمر سر راپورته نه کړي.
سمه ده پلاره، هر څه زه ته وایې.
قمندان صاحب اجازه ده؟
راځه راځه جی صاحب، اجازه ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی مشی، دغلته مخامخ پرې چوکۍ کینه.
قمندان صاحب خیرت خو؟ څنګه مو راغوښتیم؟
له چا څخه چې تاسو شکایت کړی وو هغه مو نیولی دی. ته یې وګوره چې هغه کس دی او که نه.
ممتا خدای وهلی دی، د دې د لاسه زموږ د کوڅې ټول ځوانان په نشو اخته شول.
بیا به یې ونه ګورې، دا ځل مو 5 کیلوګرامه بېلابېل نشه یي مواد هم ورسره نیولي دي.
قمندان صاحب، بس نه چې څه موده وروسته بیا خوشې شي؟
هېڅ امکان نه لري، دی به دا ځل داسې سزا ویني چې ټول عمر به یې برت وي.
کور مو ودان قمندان صاحب، ستاسو په صداقت هوسو به دا سیمه له فساد څخه پاکه شي.
دا زموږ وظیفه ده حاجي صاحب، که ستاسې غوندې د سیمې خلک له پولیسو سره مرسته وکړي، په ډېره اسانۍ به د جرمونو مخه نیول کېږي.
تازه د رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
ارغو سمندر کدی راتا ده دنیا نا، زمم شوند د تن دینا پلک پلک پوچاو دے جانا. بس بس حسین صبر شی تمام دلی ونو، بل تو نگتے اوباسا زمونگا د گریوانا، دزڑ د گلو پانے میرا پی گی وار خطا دی، راتاں میں طوفان نا دی د ژوند د گلستان. مرمد تند نہ نا کام دے سوکم، مرمد تند نہ نا کام دے سوکم، ستا محبت زہر جام دے سوکم، ستا محبت زہر جام دے سوکم، مرمد تند نہ نا کام دے سوکم، مرمد تند نہ نا کام دے سوکم. Thank you. جانان کلی تیو گام دے.